دوهمه نیمه ته ورسېدو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هېروئ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وروستیو حملو موضوع ته ځانګړې شوې. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو بشري مرستندوی شریکانو د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې د خبرګون پلان عملي کول پیل کړی دی. یو ان ایس سی آر په خپل ویب پاڼه کې ویلي چې د دې پلان له مخې د افغان پناه غوښتونکو په ګډون د 15.2 میلیون افغانانو په سیمه کې د هغو هیوادونو چې د 2.1 میلیون افغانانو کوربتوب کوي ملاتړ کیږي. د غرض ویل شوی چې د دغو افغانانو د ملاتړ لپاره د 14 میلیون ډالر مرستې غوښتنه شوې ده. دوه پاکستانی پولیس پرون په خیبر پختونخوا ایالت کې په دو جلا حملو کې چې مسؤلیت پاکستانی طالبانو منلی و وژل شول. د پاکستان امنیتي چارواکو نن وویل دی پولیسو د احصایې د مضافو ټیمونو امنیت نیولی و. چارواکو ویل یو برید په ټانک او بل لکی مروت سیمه کې شوې چې په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې اوکرایني سرتیری د بخمود ښار د دفاع لپاره له روسي ځواکونو سره په درنو جګړو کې ښکېلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي د اوکراین راتلونکي د ختیځ جبهې له جګړو سره تړلې ده. زیلنسکي ډار ورکړ چې په دې جګړه کې به اوکراین بریالی کیږي. ترکیه چارواکي وایي د هغې موافقې د تمدید لپاره خبرې لا هم روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین غلي صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې یادونه کړې چې روسیې د نورو شپېتو ورځو په مخه د دې موافقې تمدید منلی دی.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي نظام څه کوي چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث ته مو زه نوریاس نوري هر کله کوم. په دې بحث کې د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه لوري د وروستیو بریدونو پر موضوع خبرې کوو. داعش د تېر شنبې په ورځ په مزار شریف کې پر انتابیان فرهنګي مرکز د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. دغه برید داسې مهال وشو چې یو شمېر خبریالان د استاین لیکونو لپاره دې مرکز ته وربلل شوي وو. داعش پرون یک شنبې په خپل اعماق ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو پر فرهنګي مرکز دغه برید په یو بکس کې ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو په وسیله ترسره کړی دی. د طالبان چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان شوي. خو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د وژل شوو کسانو شمېر 3 تنه او د ټپیانو 14 تنه ښیي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډله د خراسان څنګه د برید مسؤلیت یوازې 2 ورځې وروسته له هغې اخلي چې د پنجشنبې په ورځ د بلخ لپاره د طالبانو د والي مولوي محمد داود مزمل د وژلو مسؤلیت هم اخیستی و. تر هغې مخکې داعش په جدي میاشت کې په فیض آباد کې د بدخشان لپاره د امنیه قمندان د وژلو مسؤلیت هم اخیستی و. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره دا مسله څېړو چې ولې داعش حملې زیاتې کړې، هدف یې څه دی، یا طالبان د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي، یا د دا ډول حملو مخنیوي ممکن نه دی. همدارنګه به ځینې نورې پوښتنې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو یوه مهمه سیاله ډله بلل کېږي، د دې لټه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د افغانستان ګاونډیان په تیره د منځنۍ اسیا هیوادونو چې دا ډول د ځان لپاره یو ګواښ بولي، آیا د حملو زیاتوالي ته تر څه حده اندېښمن دي؟ که څه هم په افغانستان کې د داعش د وسله والو کره شمېره نه ده معلومه ده، خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د افغانستان په اړه وروستي راپور کې ویلي چې د سیمې هیوادونو اټکل کړی چې په اوس وخت کې به داعش په افغانستان کې له 3000 نه تر 4000 پورې غړي ولري. ویل شوی چې وضعیته برخه هم د افغانستان په شمال کې حضور لري. خو طالبان وایي داعش یوه ستونزه ده، خو هغه یو جدي ګواښ نه ده. د بستمو په پخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان او د امنیتي چارو پو جنرال محمد راد منش او د سیاسي چارو شنون کې محمد داود معیار ته بلنه ورکړې ده. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. راد منش صاحب، لومړی به تاسو درشو، ولې داعش حملې زیاتې کړې او هدف یې څه دی؟
سلام تاسو ته او ټولو هغه ملمنو ته چې موږ سره په دغه میز کې اشتراک لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان له پخوا د پاکستان د عمق استراتیژي له مخنه په مشکلات کې اخته و. اوس هم هغه مشکلات په بل رقم په افغانستان کې شروع او په افغانستان کې ادامه لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې ټول هغه کسان چې د حقانیه په مدرسه کې یا په نورو سلفي مدارس کې په پاکستان کې تعلیم او تربیه سوی افغانستان ته راغلي، اوس په نامه د حزب تحریر، په نامه د داعش، په نامه د القاعده او طالبان پاکستانی فعالیت کوي. او فکر می دا دی چې رښتیا هم افغانستان لکه پخوا بیا هم د پاکستان تر هغه استراتیژي لاندې نیول سوی دی چې هم پاکستان د ملل متحد یا د نورو هیوادو امتیاز ځانته را کسبی کی، او هم با افغانستان باندې دغه مسئله چې گویا پاکستان د تروریزم نه خلاص خلاص دی، افغانستان دی چې د تروریزم لانه دی یا زال دی، اوس امتیاز بیا ځینې واخلي. دا درسته ده، په افغانستان کې هم داعش شته، هم القاعده، او هم هغه یو ویش ګروپونه چې مخکې د تروریزم په نامه په افغانستان کې داخل شوی و، او دا داخلی دو د هغه طرفنګ یا د هغه معاملې په سر کې چې پاکستان هغه نظامی عملیات په وزیرستان او نورو ځای کې ترسره کړی وای، فقط یوازې او یوازې د دې لپاره چې په افغانستان کې هغه تروریستي ډلې چې مخکې پاکستان بو و ځای په ځای شي، او دنیاوالو ته ووایي چې نو موږ اوس په پاکستان کې تروریستان لرو نه لرو، تروریستان په افغانستان کې دي، دا دوی ته یو امتیاز دی.
بله بله، مننه مایار صاحب. تاسو د رادمنش صاحب د دغه سرګندونو سره څومره موافق یاست چې وایي کله چې طالبان په افغانستان نو واکمن شوي، په افغانستان کې د عمق ستراتیژیک په نوم د البته د پاکستان لخوا یو لوبه و، اوس په بل ډول دغه لوبه روانه ده، داعش تر چتر لاندې ځینې نورې ترهګري ډلې وایي چې په افغانستان کې فعال دي، په هغو کې من جمله د منځنۍ آسیا د هیوادونو ادبا هم دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، مېلمه ته. د دوه بوتنه د موضوع کارته وګورو، یو کچره د پاکستان د خارجي سیاست د نظر په دې شک نشته چې د پاکستان چې خارجي سیاست د افغانستان په اړه، یعنی د کلونو راهیسې د څو نظامونو مخکې دا متضاد روان دی. یعنی کچره په افغانستان کې هر نظام جوړیږي دی په مقابل کې یو مخالف ډله جوړی تر څو د نظام تداوم پیدا نه کړي. د ظاهر شاه د وخت نه شروع ده دا چې داوود خان مقابل کې د کمونیستي نظام مقابل کې مجاهدین نکمال کړ، د مجاهدینو مقابل کې د طالبان نکمال کړ، د طالبان مقابل کې امریکایان نکمال کړ، د امریکایانو مقابل کې دوباره کوم کسان چې د امریکایانو مقابل جنګېدل اوس طالبان نظام خلاص. نو اوس به دې شک نشته دی چې دوی به طالبان ته یا امارت اسلامی ته یو هغه پیدا کوي، یو جنجال، یو درد سر پیدا کوي، د کې دانش دایش په شکل کې، د القاعده په شکل کې، یا د مقاومت د جبهه په شکل دا جوړي تر څو دغه نظام پیشرفت ونه کړي، ځکه دا نظام که دوام پیدا کړي دلته ثبات راځي، او ثبات د هغې په ګټه نه ده. دا هغه طرف د قضیه ده. ښه، اوس د افغانستان د درونی سیاست، داخلي سیاست، دلته دا تحلیل باید څنګه وي؟ مسله داسې ده چې کله طالبان یا امارت اسلامي دغه خپل نظام جوړ کړو، مونږه در سیاسي مسائل چې دا اکثر اشاره ای دي، یعنی دا د سیاسي او ډیپلوماتیک ژبه اشاره ای ده. مونږ وکتل چې په میډیا کې یو رقم مستندسازی یا دسه یو بزرگسازی ورته شروع شوه دایشته. محال دا چې کچېره موږ مقایسه کوو بل نظام کې، دلته خارجي نیرو حضور درلود، دلته یو فوج او اردو، خو دایش په افغانستان کې جبهات درلودل، سنگرونه والا وو، حتی کلی مناطق په اختیار کې. خو په فعلي شرایطو کې یعنی اسلامي اماراتو کولی شول چې په دې اندازه سرکوب کې پیدایي کې، چې اوس دوی مشخص کوم کله یا کوم منطقه دوی په اختیار کې نه ده. او د بل طرف نه که چیرې وکتل شي، دوی پیشګیرانه فعالیتونه ډېر وکړل چې نه کوي، ولې هغه رسان کېږي نه. یعنی موږ په هر هفته کې په ولایتو کې که چیرې وګورو، دلته دوی سرکوب شول شدید، خو ډېر محدود ځایو کې
فکر کوي
دلته عملیات وشول و فقامه و دې په نظر
فکر کوي. یعنی مایار صاحب، تاسو له خبرونو داسې څرګندېږي چې تاسو په دې باور یاست چې هغه څه چې تبلیغات د دې ډلې لپاره کېږي، دا ډله په هغه قوت کې نه ده. آیا خبره هم داسې ده؟
همدا مسله ده. یعنی که چېرې دې موضوع ته انکشاف ورکړو، یعنی دلته ارقام موجود دي، ارقام دي که چېرې سلیقې
منطقی برخورد وکړو خو موضوع هر طرف ته کېدای شي راشي ارقام دادی چې دا دې سرکوب شوی دي او د بل طرف نه د رواني نگانه دایش یو افغاني پدیده نه ده مثلا دی
په دې خبرې وکړو داعش د نړیوال خلافت لپاره مبارزه کوي او اسلامي امارت هم په د افغانستان په جغرافیه پوری محدود نظام په افغانستان کې ټینګ کړی دی. مننه مایار صاحب. رادمنش صاحب، تاسو ته د رزو بیرته تاسو په خپل سرګندونو کې دې ته اشاره وکړه چې د داعش تر چتر لاندې ممکن نور ډلې هم په افغانستان کې اوس فعالیت کوي. په افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دو سره فکر کوي چې د داعش په تشکیل یا تاکتیکونو او یا هدفونو کې به بدلون راغلی؟
دا مهمه ده چې موږ وسیرو چې سرق داعش په افغانستان کې فعالیت کوي. داعش اصلا کله چې موږ وایو چې نسته یا دا ډیره ضعیفه ده، موږ باید په دې مسایلو باندې فکر وکړو چې آیا پاکستان ضعیفه شوی ده، آیا پاکستان استراتیژي تغییر موندلی، آیا پاکستان د افغانستان په مورد کې ورورګلوي غواړي. چون موږ یو ضعیف هیواد یو، د مونږ اردوی ملی پولیس ملی هم اماسه ضعیفه ده، اما پاکستان واقعا د نظامی له نگاهه قوی ده.
رادمنش صاحب، اوس په فعلا د داعش په حضور باندې کوم خبري وکړو؟ د پخوانی نظام کې د داعش ځای معلومه په زیر رسمو باندې دوی کنټرول درلود، د جغرافیای پلاس کې وسره لدی چې نړیوال امریکایي ځواکونه په افغانستان کې او د افغانستان اردو پیاوړی د دوی پر ضد باندې عملیات کول، خو په ډیرو سیمو کې حتی طالبان څخه هم د مرستې غوښتنه وشوه د دغې ډلې د ځپلو لپاره. آیا فکر نه کوئ چې د هغه وخت سره که تاسو دغه اوسني شرایط پرتله کړئ، طالبان بیا هم توانېدلی دي چې د دغې ډلې د حملو مخنیوی وکړي؟
زه غواړم چې داسې ووایم چې داعش افغانستان پورې مربوط نه دی چې دلته ضعیفه ده یا قوي ده. پاکستان د داعش د تعلیم او تربیه په لټه کې دی او اوس هم وایي چې په پاکستان کې 5000 نفر د طالبان پاکستان، د طالبان افغان او همدارنګه د نور جهادي ګوندونو په پاکستان کې دی تر روزنې لاندې نیول شوی ده او افغانستان ته استول کیږي. یقینا مهمه او ډیره مشکل دادای سي په افغانستان کې د داعش په نامه کوم ځای نسته، اما مشکل یې گاو ناگا د افغانستان په بعضی ځایونو کې رامنځته کیږي. که کوم ځای د دوی په نامه وای یا کوم ولسوالۍ دوی درلوده، هلته ممکن بود چې محاصره وشي او د هغه په مقابل کې په ټینګه صورت مبارزه وشي، اما اوس د دوی ځای معلومه نه ده.
بله،
دا ډیر خطرناک ده که ځای معلوم نه ډیر خطرناک.
بس ستاسو په نظر که چیرې پاکستان د دغه ډلې تر شا وی او ملاتړ کوي، یعنی په څه ډول غواړي چې دغه له نور هم مضبوطه شي کنه شي کولای چې په افغانستان کې د پخې لپاره ځای پیدا کړي؟
پاکستان همیشه د افغانستان د امنیت په لټه کې نه دی، فقط دوی غواړي چې دلته وضعیت خراب وي او د افغانستان د زیرمه قاچاقي توګه ځینې استفاده وکړي. په دې اساس باندې جنگ د دوی په نفع کې دی. اوس چې طالبان غواړي چې په افغانستان کې امنیت رامنځته کړي، د دوی په نفع کې به نه وي، او د دوی نفع هم دا دی چې بیا یو بل ډله پیدا کړي د طالبانو په مقابل کې استعمال کړي. او اوس دا ډله پیدا شوی او غواړي چې د افغانستان په ځمکه کې د دوی تجربه بیا د سره نه پیل کړي او په افغانستان کې خپل منافع په لټه کې دي او لاسته راوړي.
بله، مننه مایار صاحب. مخکې په پخوانی جمهوری نظام کې ډیر ځلې سیاسونو چارواکو ویل چې داعش یوه بهرنۍ پدیده ده، په ولس کې ځای نه لري. فکر کوي چې بیرته به په دغو حملو سره وکولی شي چې په افغانستان کې کچېرې د سیمې هیوادونه هم تر شا ولاړ وي، وکولی شي چې په ولس کې ځای پیدا کړي؟
د افغانستان جمعیت چې ده د روانی د بیگانه ضد خاصیت لري، یعنی دلته د جایگاه دی پیدا کول هیڅ دی تاریخ نه، او امارت اسلامی چې دا یو افغانی افکار لري، او د بل طرف نه نړۍ یعنی دا خپل نړۍ ته یو تهدید ده. دا سیاسي مسله چې دی دا څو ابعاد لري، کېدای شي منفي، کېدای شي مثبت ابعاد. د امارت اسلامی لپاره کچېرې په جزئي ډول داعش یو تهدید کېدای شي، د بل طرف نه یو غټ فرصت هم ورته کېدای شي. دا په دې معنا چې اگر کوم ممالک ایران یا زموږ نور ګاونډیان یا مثلا روسیه د یو قدرت په شکل ده، دې ته داعش یو تهدید ده. یعنی دا باعث دی کیږي چې دلته روابط تنظیم شي او موږ د نشانی ګورو د نشانه قتل کیږي. یعنی که چیرې دې نگاه ورته وکتل شي دا د امارت اسلامي لپاره یو فرصت هم کېدای شي. خو د عملا که چیرې وضعیت وکتل شي یعنی طالبان د داعش په سرکوب کې تر ډېر اندازه تاسو مخکې وویلې چې د بل نظام ډېر زیات موفق د دوی عملیات ډېر زیات موفق و. خو مسله دغه ده دغه خبري ارزش هغه مسایل هغه منفي ابعاد یعنی ډېر پیدا کوي. یعنی کوم مثبت مثال چې دی هغه پر مطبوعات کې ډېر راځي نه. اوس د کوم عملیات چې مزار کې دوه عملیات وشو د امارت اسلامي د داخلي د فلسفه د څه ده چې دا شخص محور نه ده. یعنی په اشخاص باندې که چیرې نور احزاب وګوري که چیرې رهبری یا شخصیتونه د منځ لار شي حزب باندې منځي طالب د سیریان نه ده. طالب یو اصول محور جریان ده. اوس کار ډول اصول دي که چیرې د دوی رهبری دي خپل رهبران د لاستمر کړي.
خو ما یاسه فکر نکوي چې د طالبانو د بلخ لپاره د والی وجل کېدل چې ویل کېږي د مولا هبت الله نږدې کړي ته نږدې یو کاسو او مهم کسم بلل کېده د وجل فکر نکوي چې د طالبانو لپاره به یو سرخوګي پیدا کړي.
ما خپل فوق لسانس د امارت اسلامي د طالبانو فکر لیکلی او په دې مورد کې یوه کوم مقاله چې زه دې فکر لرم د فرد یا د انصار مسلمان په صفت یعنی د دې ځای کې دل یا د شهادت د وظایف ده دې کې شک نشته. خو دا وجودي فلسفه د امارت د څه ده چې په دې کې موقفونه دوی ته امتیاز نه دي. موقف دوی ته یو قربانی ده یو مسئولیت ده. او د بل طرف نه مسئله داسې ده چې که چیرې په دوی کې ضایات راځي په دوی دغه جریان پیاوړی کېږي. مونږ وکتل چې دوی څو ځله خپل رهبري د لاسته ورکړه مشران ډېر کلیدي کسان. یعنی که چیرې دغه مسایل په هر جریان کې یعنی دومره خپل شخصونه یې لاسته ورکړل شي دا جریان ټول د منځه ځي. یو فرد باندې ځینې جریانونه د منځه ځي.
مننه مایار صاحب. رادمنش صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي پاکستان نه غواړي چې دا ډله موافقه اوسې په حکومت ولای کې ځکه چې د ټي ټي پی او غواخ د ټي ټي پی لپاره به یو بیلګوي ځکه هغه هم د پاکستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزې ته مخه کړې ده. رادانګلې دي په افغانستان کې دغه ورسته ځینو حملو ته وروګرزو د چین پر ادباو باندې په کابل کې د پاکستان پر سفارت د روسي پر سفارت د زینو حملو مسؤلیت داعش واخیسته د ورستي حملو ته په پام سره څومره ک دغه ډله په داخل د افغانستان کې په دا ډول حملو سره امنیتي وضعیت خرابوي د افغانستان گاونډیانو په تیرې بیا منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې داعش هم د خپل ځان لپاره یو غواخ بولی په دغه هیوادونو کې اندېښنې څومره ډېرې کړې دي.
تاسو ته به تر معلومه ده چې مبارزه دغه څه بنه کې جی سي مثلا اته نفر په مزار شریف کې د منځ لار ویل کېده چې دا داعش د امدایش نه وو. ځینې سایمن سبان او ځینې ملکی خلک یو شرکت کې کار کول د دوی له طرف نه پر دوی باندې حمله وشو او تاسو ته به تر معلومه ده چې دا خلک پاکستان کابل ته راغلي او خپل مرو سره چې دولت ته وخی سي دا کم داعش ده. مثلا په هرات کې درې نفر داعشیان په محبس کې بندي وو. دوی د محبس نه وایستل دا کور په منطقه د کابل په نامه د دارالامان په نامه د بیت الامان هلته یو نظامی سړی و چې د هلمند هلته خپل کوچ ور انتقال کړی وو. د دوی په کور کې دننه یې کړل او بیا پر دوی باندې انداخت وشو او ویل کېده چې دا ټول داعشیان وو. اما داعشیان نه وو. هغه نظامی بیچاره د خپل فامیل د اولادو سره
د دې معلومول چې دغه عملیات چې د اسلامي د طالبانو کړي د اسلامي دولت ډلې باندې که په کابل یا په نورو ولایتونو کې شاید تثبیتول ګران کار وي چې آیا دوی واقعا د داعش غړي وو که نه وو. خو عملیات سرته رسولي دي ځکه داعش جغرافیه نه لري ځای نه لري چې په هغو باندې عملیات وکړي. مخکې ځای معلوم وو.
دا هرات خو دمونږ ځای ده. هلته لوریان اخکاری او ټول خلق وای سی صوفی همدرد یو نظامی وو په هلمند کې مخ کې د طالبانو په مقابل کې مبارزه کول. د دوی په کور کې دغه خوریه دغه داماد او دغه نور هغه فامیل سی په کور کې وو د دغه تا
طالبانو لطرفنا وجلسه بي او ذا بيخي فدي باندې يقيني
بله رادمنه صاحب زما پوښتنه ده که پوښتنه تراشو چې داعش شو په افغانستان کې په هر صورت د حملو مسولیت اخلي طالبان لپاره یو سرخوګي برابر کړی دی
معلوم
دی منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره آیا دا د
منځنۍ آسیا د منځنۍ آسیا خپل آمادګان نیولې او دا رښتیا دی متاسفانه اوس تاسو د طالبان د رهبر نه به اوریدل وې چې ویلې چې خپل زره واسکټونه واغوندي چې امکانات دې ستاسمون د اسلام د اشاعه لپاره نورو هیوادو ته د خپل طالبان واسطه و دا په سمانه دی دا په دې معنی دی چې دی رښتیا هغه خبرې چې افغانستان باید د نورو هیوادو د تهدید ځاله ونه ګرځي دا رد کړي او همدارنګه ندیم صاحب وایي چې مونږ هغه کسان چې د طالبان په مقابل کې خبرې کوي یا سلاح استعمال
کوي
دوی واجب القتل دی دا ټول مسائل چې دی دا ټول مسائل چې دی نه یوازې داعش ته امکانات بهتر مساعده وی بلکې نور هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان راغلي افغانستان کې اوس دوی ته هم دا امکانات مساعده کړي چې خپل نام طالب وای او د خلکو په مقابل کې ځینې مسائل او مشکلات رامنځته کړي دا ډیر آسان دی دی طالبانو سیاست لکه مشکلات لري چې بعد په خپل سیاست باندې تغیرات رامنځته کړي
من نه رات منس صاحب مایار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې په یو نظام کې چې ځینې اختلافات خبره کیږي یا ولس له غو نظام نه ډیر راضي نه وي لکه څنګه چې اوس له مختلفو لورو په افغانستان اوس لډیر سختو بحرانونو سره مخامخ دی څه فکر کوئ چې دغه ناراضیتي آیا دا به د دې سبب شي لکه چې رات منس صاحب ورته اشاره وکړه چې مخالف ډلې بل لا پیاوړي شي لکه داعش او دا به افغانستان بیا له یو لوی سرخوګي سره مخامخ کړي کاغه ته د جګړې نوم ورنکو
ګورې که په ځینې موارد کې مشکلات موجود دي چې دا عوامل مشخص دي افغانستان د تازه د جنگ نه وتلې هوت دي په ځینې مسایلو کې امارت اسلامي ډیر موافق دي مثلا د پیسو د ارزش حفظ یا مثلا د نرخونو کنټرول یا سرتاسری امنیت د فساد کچا تراتیا نه فساد پر وړیدل جنایي او امنیتی مسائل یعنی دغه آبادی چې ولس امیدوار کوي یا مثلا د سرکونو پارکونو د دوه مسائل جوړول یا چپرهار کې د متدینو د مسله حل کول دغه پارک جوړول دلته د کابل کې د تقریبا شپږ تاویا در متدین د تداویلان دی نیول او خلک د جنجال خلاصول د خپل یو تهدید او مشکل خلکو ته نو کچیر مونږه انصاف ولرو نو د ته وزده د افغان صفات خوشاله کی کمنه د دسوردون نه دی تر اوس پر شل 15 د چوکونه تنه قابل کې جوړ شوی ترافیکی سیستم فعال شوی دی یو نه زما کوم شوی دی یو بود بل مسله دا چې د طالب ته یا مثلا امارت اسلامي ته پر نظامی دغر کې ماته یا ماته ورکول دا به ډیر سخت او ګران کار وي هغه نیرو چې پر رسمي ډول تقریبا 30 میلیار ډالر پورې د نړۍ هغه مدرن ټکنالوژي په لاس کې ده هغه رسمي ته او لاس میلیار ډالر پورې او د دې سره د یو فوج ته تعداد یا کمیت په 150,000 اضافه رسي چې اکثریت د دوه په فدايي رویه باندې یعنی که چیرې تاریخ دفاعي د افغانستان ته وګورو دا تکرار شوی نه دي تر اوسه پورې نو دا د هغه لپاره سخت او بل مسله دا چې کچېرې یو داخلي دغه نقطه غواړم اضافه کوم تاسو اجازه کچېرې یو داخلي تهدید یو نظامی جریان ته نوی چدی په جنگ کې شل کاله د غنی ځخه په جنگ کې فعال شوی که نظامی تهدید دی هغه تاس خبره کی هغه خبره چې دوی په داخلي اختلافات پیدا کی دغه بیرونی دشمن چې په خارجي سیاست کې دیتا د بحران ته چې کله یو هواد د بیرونی دښمن سره یعنی وجود ونه لري بیرونی دښمن دغه سره مواجه نه وي ته بحران معنا وي یعنی د خپل د دوی د مشکل ورته جوړي
یعنی فکر کوي چې دغه د خارجي دښمن وی اختلافات لمنځه ځي
دا به یو عامل وي په خصوص یو نظامی او جنگي جریان تر کسان چې په جنگ دوی مشخصه ده یعنی زوس دوی تاریخ نه مچ دغه دوی با وجود دوی چې شل کاله په جنگ یو
څنګه وکولای شي چې د نرخونه دی کنټرول کی، څنګه وکولای شي ارزش چې د ګاونډي هوادونه اندوست د سره مشتو غریوان
مننه
وکول د مسالم کنټرول کی.
مننه مایور صاحب. رادمن صاحب ډیر وخت نه لرو کله راته وای چې طالبانو د دوه په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده او نور ترګړي ډلې بنه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي، او د غراز نړیوالو هم دا ژمنه ترې اخیستې ده، او نه به هم د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کوي. فکر کوي چې کچېرې په راتلونکو کې طالبان په دې کې پاتې راځي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي په تېره بیا د سرحدونو، آیا دا به دایښ وي کومه بله ډله چې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کوي؟
دا معلوم دار ده چې هم طالبان او هم داعش او نور دلې ټپلې په افغانستان کې اوسسته. دا د پاکستان د روزنې او د پاکستان تر تاثیر لاندې و استا او پاین دې کم بي. زه په دې ام یم چې که طالبان وکول سي امنیت تامین کی مهمه دار سي دوی فقر د منځو یو سي. پرون بل ورځ په هلمند کې لس نفر د دوی
یو د قدرت
په دې اساس باندې دوی باید د دوه د توافق نامه تطبیق حتمی کی، او همدارنګه ملي دفاعي او متخصص ځواکونه رامنځته کی سبا کولای شي د افغانستان دفاع وکړي. په غیر د دغه نن امنیت د سبب نه وي، نن دوی دیکتاتوري چلوي، اما د افغانستان خلک د دیکتاتوري تر سیوري لاندې هیڅ وخت ځان نه دی حق کړی، او خلک د دوی په مقابل کې حتمان ولا ریږي.
مایر صاحب بلند کراته وای چې هغه چې رادمنش صاحب ویل چې پاکستان بل لوبه پیل کړی ده، آیا فکر کوي چې دیو بل پروژه هم په مخ کې ده؟
پاکستان بل لوبه پیل کړی نه، بلکې هغه خپل سابقه لوبه ته چې ما ویل چې دوی خارجي سیاست د افغانستان په اړه د نظامونو خلاف مبارزه ده، یعنی هر نظام چې افغانستان کې وي دوی باید د تداوم نه جلوګیری وکړي. د پاکستان خارجي سیاست دا واضح ده، په دې باندې ټول پی
یعنی نفوذ یو وسیله باید حتمان پاکستان ولري.
بالکل، او برعکس امارات اسلامی دغه نه قوی نفوذ ابزار لري اخواته.
بله،
خو د خارجي سیاست یا د باید د کوم کسان چې مستقی دي او په بدل لوبي څرخم چې پګټوي د منافع مطابق دغه نه استفاده کوي.
ډیر مننه کور ودان. په بخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان داودی امنیتی چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو شنونکي محمد داود مایار چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ. په دې بحث کې مون نن د اشته خراسان څنګه لوري د ورستیو بریدونو پر موضوع خبرې وکړلې. دا بحث مونږ ریاست نور د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په بلسته مخته یوړ.
ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې لري د مکان زندگی دې نو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو دو شوی د خوبونو نامو یار کیږي د خپل وجود د پر هرونو نامو یار کیږي پزولانو کې بندوانا زندگی تیرو ستانه